سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسو مخه کلاساتې راډیو نوري اوس د ساده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو اتسپونو نسیو سپینځو شمترو د مخام شپږو د سهار شپږو په منځني څپه دوه شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د هلندي او چارواکي ویلي هیواد یې له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یوې موافقه غور کوي. هلندي رسنۍ ان ال ټایمز د یکشنبې په ورځ راپور کړی دی چې د هلند حکومت پر دې غور کوي چې آیا کولی شي ازبکستان قانع کړي چې رد شوي پناه غوښتونکي ومني که څنګه. وړاندې ویل شوي جرمني په دې وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولی شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د هلند د کډوالو وزیر یو لن فابر د چهارشنبه پورز د نورو جزئیاتو ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقه د سره کېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې په سرغړونو تورن شوي وو بیرته کابل ته استولي دي. تر دې مخکې جرمني په وږي سنبلې میاشت کې 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن وو په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړي وو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الهنزاب په قطر کې د جرمني له سفیر لوتار فرایشلارد او په دوحه کې د جرمني سفارت له شارج دفیر رودف ډیټر رایهان هارد سره وکتل. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون یکشنبه خبره شویل شوې ده چې دوی امنیتي بشري اقتصادي او سیاسي مسایلو ته په پام سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو تمرکز وکړ. په دې باب نور چوسیات نه دی ورکړل شوی. د کله چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د دریو کلونو راهیسې د لویدیځو هیوادونو سفارتونه تړل شوي او د ګڼو سفارتونو چارې له دوی پر مخ بیول کیږي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلې خو قطر یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو ډیپلوماټان یې منلې دي. طالبانو په دوحه کې سیاسي دفتر په کلونه وړاندې جوړ کړی و. د طالبانو امریکا ترمنځ د سولې موافقه هم په 2000 کال کې د فبروري په 9 په دوحه کې لاسلیک شوه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیسو پرون یک شنبه د زرګونو مظاهراتچیانو پر ضد له اوخ کې بهونکو ګازو کار واخیست. لریونکوونکو هڅه کوله چې د امنیتي خنډونو څخه تیر شي. اشوټډ پریس خبري اژانس راپور کړی دی چې د یو افراطي ګوند شاوخوا 2000 پلویان غوښتل چې د ښار د رسنیو کلاب ته ځانونه ورسوي تر څو د مدني ټولنې د ډلو له هغو مظاهرو سره خپل مخالفت څرګند کړي چې مقدساتو ته په سپکاوي د یو تورن په اړه بلل شوي وه. مشکوک کس په دې وروستیو کې په توقیف کې وژل شوی دی. د پاکستان تحریک لبیک ګوند پلویانو هغه وخت پولیسو په ډبرو ویشتل او د ګزمې یو موټر ته یې اور واچوه چې پولیسو د رسنیو کلاب ته د دوی د ننوتلو مخه ونیوله. دغه ګوند ویلي چې په اخوډب کې یو غړی وژل شوی دی. پولیسو په دواړو مظاهرو کې شاوخوا شل تنه ګډونوال نیولی دي. نن سهار د غزې ترانګې د یو روغتون پر انګړه د اسرایلو په هوایي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب شو چې د جګړو بې ځایه شو پکې پناه اخیستي وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر 30 زیات کسانو بدنونه پور سوځېدلی دي. د شوټر پریس خبري اژانس راپور له مخې د اسرایلو پوځ د اسنادو او شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلوال په نښه کړي چې په کانو کې پټ شوی و. دغه پوز پاروستی و کې لا غنی ګونی د کو په نسایونو د خیمو پر کمپونو په وار وار حمله کړي وی دی کړي د چې لدغه سایونو د حماس ډلې غړو د حملو لپاره کار اخیسته. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګړي او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن دوشنبه په منځني ختیځ کې پر زیاتیدونکو کړکې چاو د روسیې د تهاجم په وړاندې د اوکراین د مبارزې لپاره د اروپای ټولنې پر ملاتړ خبرې کوي. د اوکراین د ملاتړ په اړه د هنګری له مخالفت سره سره د خبرې کیږي. دغه ټولنه غواړي پر ایران د دې لپاره بندیز ولګوي چې روسیې سره د بالستیک توغندیو مرسته کړې ده. دغه بندیزونه به چې ټاکل شوي نن تصویب شي پر هغو کسانو او کمپونو لګول کیږي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام او روسیې ته د لیک په چارو کې ښکیل دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د متلې واوریدل شي. هلند له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پریکړه کوي. دا افغانان غواړي چې د دوی کیسونه په دې هیوادونو کې ومنل شي.
دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي او یو لار چاره ورته برابر شي.
خدا چې د هیوادونو په افغان کډوال په خپل هیوادونو کې پریکړه وکړه او وړاندې به درته په راپور کې ولرو. خبر وختون خواته ورسو او په دې اړه باندې ورو چې جرګه پای ته رسیدلې خو پایلې کپلې نشي.
کستبلیشمنت تغاړه کښې نږدي نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس واچوي.
له دې سربیره د هرات د زلزلې ځپل شوو کسانو په اړه باندې چې اوس په څه وضعیت کې دي په دې به هم درته راپور ولرو. له دې سربیره نړیوالو موضوعاتو ته هم تم کیږو. نور مطالب مشتاقلتیا هم غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د سید بهروز دلیری د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. هلند له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یو موافقه خبر کوي. هلندي رسنۍ خبرو کړی دی چې د هلند حکومت په دې خبر کوي چې آیا کولای شي ازبکستان قانع کړي چې رچوي پناه غوښتونکي ومني که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې مجرمین بلل شي وو بیرته کابل ته استولي. تفصیل له فیروزی عزیزی نورو.
روسه له هغه چې جرمني د 13 اگست میاشتې په دیرسمه 28 افغان کډوال چې دوی جدي مجرمین بولی افغانستان ته واستول اوس یو شمېر نور اروپایي هیوادونو هم د ورته اقدام په اړه غور پیل کړی دی. پرون یک شنبه هالندي رسنۍ نیدرلند ټایمز راپور ورکړ چې دغه هیواد له ازبکستان سره د رتسویو افغان کډوالو د ایستلو په اړه پر یوه موافقه غور کوي. په راپور کې راغلي چې د هالند د کډوالۍ وزیر ماریولین فابر د چهار شنبه په ورځ د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د سلا کېدو په حال کې ده. تر دې مخکې د جرمني حکومت هم ویلي و چې ازبکستان ورسره د ازبک ماهرو کارګرانو د منلو او پراختیايي مرستو په بدل کې منلی چې له دغه هیواده په جرمونو تورنو افغان کډوالو ستنولو په برخه کې ورسره همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه سویسی رسنۍ کیستون اس ټی ای د سویس د عدلی وزارت د مرستیال ویاند وینسانزو ماسیولی په حواله خبر ورکړی چې دغه هیواد افغانستان ته دوه افغان کډوال استولی دي. ماسیولی ویلي چې دا افغانان د سویس کورنی امنیت ته ګواښ او جدي مجرمین و. دغه سویسی چارواکو دا هم ویلي چې له دې هیواد به ډیر زر دیار لس نور مجرمین افغانان هم افغانستان ته واستوي، خو د دقیق وخت او د دوی د جرمونو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې جرمني د اگست په 13مه 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو کې ښکېل و په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل. په همدې حال کې د دغو اروپایي هیوادونو وروستیو اقداماتو په دغو هیوادونو کې میشت افغانان د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي او د دوی ژوند یې ستونزمن کړی دی. په هالند کې میشت افغان کډوال غلام الله حبیبي وایي دا هیوادونه باید د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو له دغو افغان کډوالو سره نرمښت وښيي.
تصمیم په اړه باندې د هالند دولت په اړه باندې یو څه ناراضي په دې يم چې هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو راغلي دي او دلته ځان رارسولی دی که دوی هلته امنیتي ستونزه ونه لري خو خیر ګڼې نورې ستونزې لري، نو زما غوښتنه دا ده چې که دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي او یو لاره چاره ورته برابره کړي او دلته پناه اسناد ورته ورکړي.
په سویس کې یوې میاشتې افغان کډوالې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
موضوع خلی مسلم و واضح است. وقتی یک افغان
دا دیر واضح خبره ده کله چې یو افغان یا دیو بل هیواد کوم وګړی جرم تر سره کوي تبان چې دلته د نورو میشتو افغانانو پر ژوند اغیز کوي، نو د هر هیواد یو وګړی د خپل هیواد استازی توب کوي. اوس ټول داسې فکر کوي چې ټول افغانان مجرمین دي. په دې وروستیو کې چې کوم اعمال تر سره شوي دلته ټول افغانان د دوی حکومت د زربین تر غور لاندې نیولې دي.
لاروپای هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې په دې وروستیو کې په دغه هیوادونو کې د ځینو افغانانو لخوا د جرمونو، حملو او آن د ترهګریزو پلانونو په اړه راپورونه ورکول کیږي. تازه هغه یې دوه ورځې مخکې د فرانسې حکومت په دغه هیواد کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور د یو افغان د نیولو خبر ورکړی. له دې مخکې د روان کال د مې په 1 نیټه د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان له لوري په یو لاریون کې د یو پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
وسم خیبر پختونخوا ته ورزو. د خیبر پختونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی چې راپورونه وایي لا هم دوام لري. د پولیسو چارواکي وایي چې په جګړه کې تر اوسه د 3 بریدګر او 3 پولیس وژل شوي دي. په بنو کې د پولیسو چارواکي د نوم نه خودلو په شر د زده رډیو مشال څنګ ته ویلي وسلوالو د پولیسو یو مرکز ته وسلوال د پولیسو مرکز ته د نن شوي او له پولیسو سره یې وسلواله نښته دوام لري. په نه حال کې د پوز هیلیکوپټر هم په بنو ښار کې پرواز کوي. د دې حملې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی. وروسته به په دې اړه نور جزئیات هم در سره په راتلونکو خبري سرویسونو کې شریک کړو. اوس هم د پښتنو قومي جرګې ته ورځو. د پښتنو قومي جرګه له اوږدو بحثونو وروسته بېګا شپه ناوخته د یو پریکړې لیک په اعلان سره پای ته ورسېده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین د پریکړې لیک د اعلان پر مهال وویل چې د جرګې د پریکړې له مخې باید د پاکستان پوز او ټولې وسلوالې ډلې تر راتلونکو دوو میاشتو د دوی له خاورې ووزي. تفصیل حدیث پرده سنورو.
د خیبر پختونخوا په خیبر سیمه کې د پښتون قومي عدالت په نوم رابلل شوې لوی جرګه تیر شپه ناوخته پای ته ورسېده. جرګې د نن سمادو یو پریکړلي کې اعلان کړو چې له مخې د پاکستان پوز او د داعش په ګډون ټول وسلوالو ډلو ته دوه میاشتې مهلت ورکړي چې د دوی له خاورې ووزي. د جرګې د پریکړې د اعلان پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د غراز ویل چې په پریکړې لیک کې پر ډیورنډ کرخه له پاسپورت او ویزې پرته د پخوا په څیر تګ راتک د پښتنو د بیلابیلو پرګنو ترمنځ د ځمکو پر سر د شخړو هواری په بدو کې د نجونو د ورکولو بندول د خیبر پښتونخوا له طبي زیرمو د پښتنو ګټه اخیستنه او له ټولې پښتونخوا د جرګې د پریکړو د عملي کولو لپاره د 240,000 ځوانانو څخه د غیر وسلوال لخکر جوړول مهمې پریکړې دي. جرګې د نورو مسایلو ترڅنګ د ورکوښو او وژل شویو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پیل غوښتنه هم وکړه. د پښتنو په سیمو کې د قبیلوي ستونزو حلول، په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د 1 کیلو واټ بیه 15 روپیو ته راښکته کول او د بې ځایه شویو کسانو بیرته خپلو سیمو ته استول نورې مسلې وې چې د جرګې غړو په اړه پریکړې کړې وې. جرګې ځینې نورې پریکړې هم وکړې، خو دا ده چې دغه پریکړې د عملي کېدو څومره عملي چانس لري. د چارو شنونکې حکمت الله حکمت پاړه وای
پښتنو د خپل تاریخي رسالت لمخې څخه جرګه د یو لوړ مقام په توګه باندې د خپل ستونزو د حل او د خپل راتلونکي لپاره وکاروله. شاباس. کستبلیشمنت تغاړه کښې نږدي نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي او دا د پاکستان د پوځ لپاره خودکشي ده. زموږ هیله دا ده چې د هغوی د پریکړو تطبیق هم په مسالمت امیزه توګه باندې ټول لاروبار وطن یې ملاتړ کوي عملي سي.
پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزی وایي د پښتنو د قومي جرګې د پریکړو عملي کول به د سیمې پر وضعیت مثبت اغیز وکړي.
طبیعي خبره ده چې د جرګې پریکړې زما په اند باندې په اسانه باندې به تطبیقیږي نه، خو ځکه چې ولس ورته عزم کړی دی، ځکه چې خلک ورته عزم کړی دی، نو زه فکر کوم کان تر ډیره حده پورې د دې شته چې دغه جرګه فیصلې مثبت بدلون په سیمه کې راولي.
په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له لوري راوبلل شوه. د قومي جرګې یو تنظیمونکی او د پښتون ژغورنې د مرکزي کمیټې غړي کامران پښتین د جرګې د پریکړو د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اتیا کسیزه جرګه ده چې دا پی ټی ایم نه ده، په دا کې د ټول وطن خلک موجود دي، دغه فیصله کوي موږ څه وکړو، موږ د چا سره کښینو، د هغې په فیصلې مطابق به کار کېږي او دا کار به کېږي انشاءالله ډېر زر او ختمن به کېږي، ځکه چې د عوام یا خلکو څه خوښوي هغه به کېږي. داسې نه چې څوک اوس هغه سیسټم بدل شوی دی، مخکې به هر کار په زور کېدل، اوس به نه کېږي.
که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت د دې راپور تر خپرېدو د خیبر جرګې د پریکړو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین کنډاپور د جرګې په ځای کې جرګوالو ته په خبرو کې ویلي چې د جرګې د ټولو قانوني او عملي پریکړو ننګه او ملاتړ به کوي. د یادولو ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له جرګې وړاندې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه او د اکتوبر په 15مه د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره په پنغالي کې لګول شوي خیمې وسوځولې، درې ملګري ووژل، لسګونه نورې ټپیان کړل او سلګونه هغه یې زنداني کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی کامران پښتین ویل ستونزو سره سره په جرګه کې د خلکو پراخ ګډون دغه جرګه بریالۍ او د پریکړو د عملي کولو په اړه ډاډ رامنځته کړی.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ غږ آزادې رادیو نه اورئ. اوس تاسو د رادیو خبرونه څلرویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپوندو نه 35 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12.6 نوي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د غزي ترانګې د یو روغتون پر انګړ د غراس د مرستو د ویش پر یو مرکز په تازه حملو کې 14 کسان وژل شوي دي. اسرائیل وایي پر روغتون د حملې پر مهال افراطي وسله وال په نښه کړي چې د ملکیانو په منځ کې پټ شوي وو. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په غزه تړنګ کې د یو روغتون پر انګړ او د مرستو د ویشلو پر یو مرکز دا حمله نن دوشنبه سوي دي. د غزه تړنګ د یو روغتون پر انګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل سوي او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب سوی چې د جګړو بې ځایه سوي او پکې پناه اخیستې وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلي دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د خبر لمخې د اسرائیل پوز د اسنادو او شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نشه کړي چې په ملکیانو کې پټ سوي وو. دغه پوز په وروستیو میاشتو کې لګڼوګڼي پر ډکو په ځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حمله کړي او ادعا یې کړې چې له دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملو لپاره کار اخیست. بلخو د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د غزې په شمال کې د جبلیا په نوم د بې ځایه سویو د کمپ د مرستو د ویش پر مرکز د اسرائیل په بله هوایي حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سوي دي. په دې پیښه کې 13 نور کسان ټپیان سوي هم دي او په وژل سوو د غرس ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. تر داسل کې د چې د اسرائیل په شمالي شارګوټي بنامینا کې د پوز پر یو مرکز پرون یکشن به د لبنان د حزب الله ډلې د بی پیلوټ الوتکو د حملې لکبل 4 اسرائیلی سرتیري ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول. دا لکه چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې یو لخونړیو حمله ګڼل کیږي. په غزې تړنګ کې د جګړې له پیل سره نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. حزب الله چې یو وسلهوله ډله ده سیاسي څنګه هم لري او د امریکا متحده ایالاتونه دا ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو حاکمیت لري د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 80 کیلومتري کې سوی، خو په دې باب یې نور توضیحات نه دي ورکړي. تر دې مخکې سی ان ان راپور ورکړی و چې د اسرائیل د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي د حزب الله په دغه برید کې 80 زیات کسان ټپیان سوي هم دي چې د او تنو روغتیایي وضعیت خراب دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وايي د هرات د زندجان ولسوالۍ له ویجاړونکي زلزلې یو کال وروسته هم د دې ولایت 25,000 کورنۍ د خپلو سرپناو د بیارغولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. یاد سازمان د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو پر کولو ټینګار کړی دی. او چا ویلي د بیړنیو مرستو د صندوق په همکارۍ تر اوسه 2,05,000 کسانو ته مرستې رسولي، خو دا چې دا کورنۍ د دې مرستو په اړه څه وايي ورزو تفصیل لا په دې سپوږمۍ نه اورو.
د هرات د مرګونې او زورورې زلزلې نه شاوخوا 15 میاشتې تیریږي، خو لا هم د یو شمېر زلزله ځپلو کورونه ویجاړ دي او د خپلو کورونو د بیا رغولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. دوی کې یو شمېر وایي د ژمي را رسېدلو سخت اندېښمن کړي او ویره لري چې د باران او واورې له امله یې کورونه پرې راونه لویږي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي بلال ازادي رادیو ته وویل
برنامه زلزله متاسفانه در حدود 90% تخریب شده، هیچ امکان زندگی به اونیه
لازلزله وروسته مو کور 90% ویجاړ شوی، هیچ ژوند امکان پکې نشته. مال مو ټول ترې راویستلی د دې له وجې چې باران ونهشي او راباندې چپه نشي. خیمه کې اوسېږو، له هیڅ بنسټ نه مو مرسته نه ده ترلاسه کړې.
از اون خاطر دیگه ازش نهاد هیچ ارگان اما کدام کمک دریافت به این فعلا نکرده.
د هرات یو بل اوسیدونکی یو زلزله ځپلی سردار محمد وایي چې لا هم مرستو ته اړتیا لري.
ځینې ځایونه یې جوړ کړل، ځینې پاتې شوي. همداسې ځینو سره مرسته وشوه، ځینو سره نه. 50% له مرستې پاتې دي. ځینې زلزله ځپلې خیمو کې اوسېږي، ځینې کډوال شول، ځینو خپلې مینې پرېښودې، ښار ته ولاړل. خپل کور مې هم 70-80% خراب شوی.
چیزه به شهر رفتم، چیزه به داخل قریه ها رفتم، به خود ما با این منطقه مال 80-80%.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي چې د هرات د زندجان ولسوالۍ له ویجاړونکې او مرګونې زلزلې یو کال وروسته هم 25,000 کورنۍ د خپلو سرپناوو د بیا رغولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. اوچا پرون یکشنبه د اکتوبر پر 15 پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د بیرنیو مرستو د صندوق په همکارۍ یې تر اوسه 215,000 زیانمنو ته مرستې رسولی دي، خو ټینګار یې کړی چې خلک لا هم مرستو ته اړتیا لري. دغه دفتر ویلي چې په دې مرستو کې د زده کړو په ګډون بیرنۍ سرپناوې، خوراکي توکي، روغتیایي خدمات، د څښاک اوبه شامل دي. تیر کال په هرات کې مرګونې او پرله پسې زلزلو سلګونه کسان مړه او زرګونه کورنۍ یې بې کوره کړې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په هرات کې د نښتر په کچه د 6.3 زلزلې 30,000 کورنۍ زیانمنې کړې، نږدې 15,000 کسان مړه او نږدې 2,000 نور کسان ټپیان شوي دي. د اوچا په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر مرستندویه ادارو لکه UNDP، IOM، یونما مخکې ویلي و چې د هرات له زورورې زلزلې یو کال وروسته هم تر اوسه پورې د 10,000 کسانو کافي لاسنیوی نه دی شوی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورته.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس به هم د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکي او کاروباریان وایي له تیرو 3 میاشتو راهیسې د کاروبار وضعیت خراب شوی او کاروبارونه یې په ټپ ولاړ دي. د دوی په وینا سره لدې چې د خوراکي او نور اساسي توکو بیې تر پخوا ارزانه شوي دي، خو بیا هم خلک د دغو شیانو د رانیولو وس نه لري. خلک غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې په دې برخه کې اقدام وکړي او د کاروبارونو د بیا فعالولو زمینه دې برابره کړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د کندهار په بازارونو کې که څه هم ګڼه ګوڼه ښکاري، خو د کاروباریانو په وینا د خلکو د پیر او پلور توان ورځ تر بلې کمیږي. د کندهار یو شمېر اوسېدونکي او کاروباریان وایي په وروستیو میاشتو کې د بازار او کاروبار وضعیت په بېساري ډول خراب شوی دی او دوی نه پوهیږي چې ولې دا ډول شرایط روان دي. د اختر محمد په نوم د کندهار د خوراکي توکو یو کاروباري وایي د پښمول د ډیری کاروباریانو سرمایه په نیمه کچه کمه سوې ده.
کاروبار هم چې د ښار د ولاړ مرد هم سره ولاړ دی. مالا پخوا مو شل زره سرمایه وه، اوس په دغه دوه میاشت کې هغه شل زره سرمایه مو خوړلې ده. د مارکیټ نه پوره وړی م یو کاروبارونه ګرد داسې ولاړ دی. په وطن کې مو نه کارخانه شته، نه مو داسې زمینه برابره ده. روزانیا والا اللہ گمرک والا جفارا سلیم سلیہ پیدا کڑی وہ دل سے وہ دشلی سے ماتھا راک وہ نظر بنڈی چار آگ پجا شاہ والی اور کون دے ماتھا لسے ہوئی ہاں مجھے دارا کم کر دے وہ اللہ کا بالا بندے جو پیدا کڑے لس پنجل سفر بکور کے بجے وہ ڈوڈی ہو سب کدا سہ بنڈی اور میاں ہو سب خال کردہ سرستڑی جو
کاروباریان وایي د طالبانو حکومت تر واکمنۍ وروسته کاروبارونه سست سوي، خو په لومړیو دوو کلونو کې د کندهار اقتصادي وضعیت نسبتا ښه و او اوس له تیرو څو میاشتو راهیسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خیر محمد چې د خوراکي توکو یو پلورونکی دی وایي حتی تر پخوا ارزانی هم ده، خو خلک د توکو د پیرلو وس نه لري.
د رومیو بیانډي او پټاټي خرڅو هر نه ولاړ دي. وزداش ولاړ چې غټ تجارت ولاړ دي. خاري نه سبا له بس ورځ د چیروي نه کله می پنځواز ګټه دی، کله می سل، کله دا غیت لري و دا هغه سم تری شیم نه دی ګټه دی. داسې واخره غړي خواري نس دی، کار نس ولا کدا ګر د خواري ټوی ټپ ولاړ دی. کاروبار نس ګر سری ولا ګر سری غټ تجارت باندې هر سړی په نارو.
په ورته وخت کې د صدیق الله او شیر محمد په نومونو د کندهار دوه بسیدونکو وای خلک بیروزګار دي، کاروبارونه نسته او اقتصادي وضعیت ورستر بلی چټیږي. د دوی په وینا که وضعیت همداسې دوام وکړي د خلکو اقتصاد به نور هم خراب سي. دوی د طالبانو له حکومت د عاجل اقدام غوښتنه کوي.
په کندهار کې انواره ده څومره کېدی چې کاروبارونه ډېر کمزوري شوي دي. مانا که پټاټې دي، که پیاز کړي مېنج ار په نړۍ هاته د خوراک شان چې مانا کې څوک ضرورت ومنته لري خو دا کاروبارونه لا ولاړ شي. د یو دکاندار دی نو مشکل سره څنګه سبا دي کو هغه دکان دی نو دا وړي و براو دا شان خطي هاته غلا بس دا وایي چې سبا وي نه سبا ته مجبور یم چې دا کاروبار پرېږدم. د حکومت څخه مدا خوایي چې مانا چې کاروبار یو زمينه برابر کی معنی د غزوانانو یو دغه تشه معنی یو دغه و چې دا کاروبار وای داس ولاړ دی. ولاړ
دا کاروبارونه د سومر کې ډیر ولاړ دی. درمیانو د 64 نسه چې خلک اوس معنی ونه خو خدای دا شان کاروبار ولاړ دی شان نه خرڅیږي. خلک شارم نه جن لري چې را نه نیسه خلک د لوږه مرستي چې شو خو خلک
و مغشتل چې په دیاړه په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیز چارو ادارې نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور ته خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل، د بهرنیو موسساتو د فعالیتونو کمیدل، لوړ مالیات د کاروبار په برخه کې د ځانګړو پالیسیو نشتون او نورو اقتصادي لاملونو د کاروبار په سستېدو کې لویه ونډه لرلې ده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدې چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ هم راځه واخسته په ایران کې تقریبا لس ورځې دوه ورځې په ایران کې تیر کړې. اړه پاسپورټ هم راځه واخسته او بیرته راغله د مرز هم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي یا بیرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره د هرات کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې واره د مارس موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6500 روانه ادارې اوس مصرف سوي دي. د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، که چیرې مجبوریت نه وي او اقتصادي مشکلات نه وي خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبی الله زابلای له زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت نه داده چې تقریبا څه باندې درې کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به 40 کاله په نیمه شپه 12 بجې له غره نه راتلاس، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کیږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرۍ ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
رو خود را غیرانده لند خبرونه. د هالند یو چارواکی ویلي هیوادی له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یوه موافقه خبره کوي. هالندي رسنۍ د یکشنبې په ورځ راپور کړی دی چې د هالند حکومت د دې خبرې کوي چې آیا کولای شي ازبکستان قانع کړي چې رچوې پناه غوښتونکي ومني که څنګه. وړاندې ویل شوي جرمني په دې وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولای شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د هالند د کډوالو چارو وزیر ماریولن فابر د چهارشنبې په ورځ د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه یې له ازبکستان سره پر موافقو د صلح کېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې په سرغړونو تورن شوي وو کابل ته استولي. تر دې مخکې جرمني 28 افغان پناه غوښتونکي د جرمونو په تور په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړي وو. د خیبر پختونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی چې راپورونه وایي له هم دوام لري. د پولیسو یو چارواکی ویلي چې په جګړه کې تر اوسه درې بریدګر او درې پولیس وژل شوي. په بنو کې د پولیسو یو چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وسلوالو د پولیسو یو مرکز ته دننه شوي او له پولیسو سره وسلواله نښته دوام لري. په عین حال کې د پوځ هلیکوپټرې هم په بنو ښار پروازونه کوي. د دې حملې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی. نن سهار د غزې تړانګې د یو روغتون پر انګړ د اسرایلو په هوایي حمله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب شوی چې د بیځای شوو چې د جګړو بیځای شوو پکې پناه اخیستي وه. د فلسطینیانو روغتي سرچینو په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو د بدنونو د سوځېدو په اړه باندې راپور ورکړی دی. د شوټر پلس خبرې ژانس راپور له مخې د اسرائیلو پوځ د اسناد او شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلوال په نښه کړي چې په ملکیانو کې ځانونه پټ کړي وو. دغه پوځ په وروستیو کې له ګڼې ګوڼې ډکو پناه ځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حملې کړی وې. دای کړي د شو له دغو ځایونو د حماس ډلې غړي د حملو لپاره کار اخلي. متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د شنبې په منځني ختیځ کې پر زیاتېدونکي کړکېچ او د روسیې د تهاجم په وړاندې د اوکراین د مبارزې لپاره د اروپایي ټولنې پر ملاتړ خبرې کوي. د اوکراین د ملاتړ په اړه د هنګري له مخالفت سره سره د خبرې کیږي. دغه ټولنه غواړي پر ایران د دې لپاره بندیز ولګوي چې روسیې سره د بالستیک توغندۍ مرسته کړي. دغه بندیزونه به چټاکل شوي نن تصویب شي. پر هغو کسانو او کمپنیو لګول کیږي چې د ایران د بالستیک توغندۍ په پروګرام او روسیې ته د لیک په چارو کې ښکیل دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 25 دقیقې بحث کې په خیبر کې د پښتون ژغورنی غورځنګ په نوښت د پښتنو د ملي عدالت جرګې په باب خبرې کوو چې د اکشن بی په ورځ ناوخته د یو پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده. جرګې د پاکستان له پوځ او وسلوالو ډلو غوښتي چې په دوو میاشتو کې دننه دي د پښتنو له خاورې ووځي. د اکشن بی ناوخته د دې درې ورځنۍ جرګې پریکړه لیک چې 22 مادې لري د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین لخوا د زرګونو ګډونوالو په وړاندې اعلان سو. په پریکړه لیک کې ګڼې نورې غوښتنې هم سوي چې یوه یې د بې ځایه سوي وګړو د کورونو بیا رغول، خپلو مینو ته د دوی ستنېدل او د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کېدل پکې شامل دي. دغې جرګې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو لپاره د اجازې ورکولو غوښتنه هم کړې ده. د طالبانو حکومت لا هم افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. جرګې پریکړه وکړه چې د پښتنو ترمنځ د قبایلي شخړو او قومي اختلافاتو د حل لپاره به یوه ځانګړې جرګه جوړیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د دې جرګې د پریکړو عملی کولو لپاره به د هرې ولسوالۍ او هر ګوند څخه درې درې زره ځوانان چې ټول 240 زره کیږي په ناوسلول او امن بڼه پر خپل خاوره د مسایلو حل لټوي. د افغانستان د تیرو حکومت د نورو چارواکو ترڅنګ پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د دې جرګې د پریکړو ملاتړ اعلان کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د یوې لویې جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې مخکې د دغو غورځنګ د یوه پیژندل سوي غړي او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال کړی و. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو څواري چاپې واچولې او د جرګې تر پایل مخکې دا خوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږ تر لږه درې ملاتړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. په څو شیبو کې د بحث له میلمنو سره د جرګې د پریکړه لیک او نورو مسایلو په اړه خبرې کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبول شئ.
بیا هم دی بحث ته شرق لاس د 15 دقیقې د بحث میلمانه دی. جلی وزیر په هالند جلی ولی په هالند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه غړي. مالک بازای په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم ژغون کوي. دواړو میلمنو ته شرق لاس وایم. په پیل کې بازای صاحب په سریزه کې د جرګې د پریکړه لیک زنو ټکو ته اشاره وسوه. نورې کومې ماده په پریکړه لیک کې شاملې وي؟ مایکروفون مو که چالانه کوي بازای صاحب. بازای صاحب ستاسو مایکروفون بند دی. میرمن جلی ولی تاسو ترازو ځینې مادې ما په سریزه کې یادې کړې د پریکړه لیک نورې مهمې مادې څه وي ستاسو په نظر؟
سلامونه،
تاسو زما آواز اورئ؟ اوس تاسو آواز
اورو. بله، په دغه پریکړه لیک کې مهمې مادې تاسو ته البته چې تاسو اشاره ورته وکړله، خو په مجموع کې دغه د امنیت موضوع ده چې د ډېر مهم موضوع ده. دغه څخه راشروع بیا نو د نجونو پر مکتب باندې چې هغه هم دي د بر وطن و چارواکو ته اشاره وکړله، او نور موضوعات چې پر راسو هغه دي چې د عدالت پلی کول فرزند بدای شو کورنیانو بهتر اتاک پر اقتصادي مسایلو باندې په مسایلو کې فرزند برق د بل د ریکول د قیمت باندې فیصله کول چې دوی روسي دغه صرف 15 روپۍ ته اجازه ورکوي چې پر یو یونټ باندې واخلې شي، او دا رقم له کتاب چې اشاره ورته وکړل د یو ملي ځواک جوړېدل ته چې په هغې کې به د هرې ځلې هر ولسوالۍ څخه 3000 ځوانان حضور ولري چې په مجموع کې به 2,400 نفر شي. دا به یو ملي ځواک، یو غیر مسلح ملي ځواک وي چې د قومي د خامي جرګې وفیشلو پیاده کولو ته به ژمن وي.
ډېر مننه ښاغلی بازای. تاسو تر اوسه په پریکړه لیک کې دا هم راغلی چې پر ډیورنډ کرښه څومره هم د تګ راتګ او تجارت دروازې دي. له 1933 نیولې تر 2020 میلادي کال پورې په کومو قوانینو چې پښتنو افغانانو تګ راتګ اجازه درلود له پاسپورت ویزې پرته، هغه بیا برحاله کیږي، دا په څه معنی؟
ګوره، پښتون ژغورنې غورځنګ، السلام علیکم ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه. تیر ځل هم مایک مخلاص وو، تاسو ما ژغناورې ده، زه بخښنه کوم، معذرت غواړم. ګورز د پښتون ژغورنې غورځنګ د لومړۍ ورځې سره په دې حواله باندې موقف ډېر ښکاره وو چې د ډیورنډ پر کرښه باندې چې کوم غزل سوی ازغنتار دی دا نه منو. بیا چې کله دی پر ډیورنډ کرښه یا پر دروازو باندې پاسپورت جبری کوي چې کم خلک دلته د بولدک له لارې تللی یا د انګور اډې له لارې یا تورخم له لارې، هم پښتون ژغورنې غورځنګ په دې حواله باندې مختلف لارینونه کړي دي. بیا ملګرو ملتونو ته باقاعده خطونه لیږلي دي. هلته په پښتونخوا کې چې کم سیاسي ګوندونه دي د هغوی سره په ګډه د دې خلاف ډېر قوي آواز پورته کړی وو، او په دې دغه کې په جرګه کې پردیشه پر دې موضوع باندې ډیر باس سوي دی، او پر دې موضوع باندې په ماکوم افغان خاورې کې چې څومره پښتانه پراته دي هغه پر دې خبره بيخي داسې کلیر دي، ښکارا دي چې موږ ترمنځ دا ډیفرنس کارشه چې دا بالکل فرضي ده، دا خلکو منلم نه ده. او پر دې باندې چې پنجابي ریاست کم څه کول غواړي یا یو اول خې ازغن تارونه واچول دغه بعد د دواړو خلکو د دواړو د کرش د دواړو خواج کم ولسونه وسیږي د دې ترمنځ هغه تعلق ختمولو لپاره د پاسپورت جبري کوي. نو په دا والا باندې د جرګې دا فیصله بالکل هم توقع درلودله موږ ټولو موږ تاسو ټولو چې داسې یو فیصله به کېږي او دا به که خدای کولو پر دې باندې چې کوم هغه دی یو دغه جوړوي یو لشکر جوړوي په دې حواله باندې به مثال وه موږ خپل د جرګې په هدایت باندې چې کوم دغه کېدله هدایت و انشاءالله هغه به کوو پر دغه لاره باندې لارو باندې پاسپورټ نه منو موږ ازغنتار نه منو په هیڅ صورت هم. نو دا د دې دغه وکنه
مننه. د میرمن رلی ولی په جرګه کې د ښځو او نجونو ونډه مهمه وه چې په اکثرو رسنیو کې ورباندې بحثونه وسول. د ښځو پراخ ګډون د جرګې څه ډول یو تصویر نړۍ ته وړاندې کړ؟
زموږ د مبارزو خوندو ګډون په دغه ملي جرګه کې په دغه قومي عدالت ملي جرګه کې ډېر یو مثبت قدم و. دا د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه نهایت د ملي احساس چې دوی خلکو ته وربخښي او هغه چې دوی د ملت و غوښتنو ته د ملت و راتلونکي ته و روښانه راتلونکي ته ژمن دي. د دغه زموږ د خوندو ګډون په جرګه کې د دغه شي یو ډېر واضح مثال او دا ډېر یو مثبت تصویر و نړیوالو ته پرېښوي. ډېر یو مثبت تصویر البته چې د ټولو مهمه زموږ خپله پښتني ټولنه ده چې په هغه پښتني ټولنه کې دغه اطمینان دغه اعتماد دغه امنیت چې د خوندو دومره یو بې شایبه او دومره بېل مشکل څخه ګډون په دغه جرګه کې دا یو ډېر غټ اعتماد او یو ډېر غټ اطمینان د منطقې خلکو ته د بهر میشتو پښتنو ته افغانانو ته ټولو خلکو ته یو بې نهایت رد او مثبت تصویر او یو ډېر غټ بدلون و.
ډیر مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اوري. نن په دې بحث کې د وروستۍ جرګې پر پریکړه لیک او د پریکړه لیک د مادو د عملي کولو پر لارو چارو د غرض امکاناتو خبرې کوو. شغلې بازی پر جرګې تر جوړېدو مخکې ولې د پاوز د خوا د پولیسو د خوا ډول ډول فشارونه راوستل سول؟ ستاسو ځینې غړي ووژل سول، ځینې ټاپیان سول، ګڼ نور ونیول سول، پر خیمو باندې څو څوارې چاپی واچول سوې.
په دې کې خبر خو ډېره واضح ده چې د پنجاب ریاست یا پاکستانی فوجونو کتن دا نه غوښتل چې په محکوم افغان خاورې کې د دومره پښتانه چې په هغه کې د پښتانه مکمله نمایندګي داسې نماینده جرګه جوړه سي. په دې باندې د ښکارا په دې جرګه کې به د خلکو هغه کم ظلمونه چې پنجابي ریاست کړی دي هغه ډیټا چې د غورځنګ ملګرو په تیرو څو میاشتو کې په ډېر همت په ډېر ستړیا په ډېر خواري راټوله کړې وه دوی کتن دا نه غوښتل چې د دوی د ظلمونو چې کم وحشت دی د پښتون افغان خاوره باندې کړی دی دا د خلکو ته ښکاره سي، دا د خلکو ته روښودلې سي. دوی همیشه کوشش داسې کړی دی چې سوات د پېښور جلا ساتلې دی، کوټه د وزیرستان جلا ساتلې ده، د هرې منطقې خلک بس خپل پر مشکلاتو راټول کړي ولې. اوس پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا چې دا جرګه کېدله په دې کې چې دا کمه ډیټا راله په دې کې چې کمې فیصلې رالې ښکاره خبره ده دا د پنجابي استعماري ریاست لپاره یو ډېر لوی چیلنج دی او دوی نه غوښتله چې دا جرګه وسي. د دې دپاره دوی زموږ پر مشر باندې درې ځله مرګونې حمله وکړله. زموږ د غورځنګ تقریبا ډېر زیات مشران په شډول فورت کې واچولې. بیا زموږ د غورځنګ پر مشر باندې په جنوبي پښتونخوا تک باندې پابندي ولګېدله. علي وزیر په شمول زموږ ډېر د مشران ملګري د څو میاشتو د دوی په محبسونو کې پراته دي. که چې پر دې هم د دوی دغه ونسوله زموږ د جرګې پر میدانې دوه ځله داسې حملې وکړې چې یو ځل سامان غلا کوي کمه خواري چې ملګرو کړې وه د باجوړو نور سیمو چې کمه ډیټا راټوله سوې وه دغه ډیټا او د دې سره د دې بیګونه دا غلا کړل سولې خیمې غلا سولې بلواره چراله بقاعده دې ته زموږ خیمو ته چې ډیر زیات لوازم ژلته راوړي د جرګې لپاره دې ته اور راچوي. بیا هم غورځنګ ملګرو دا خبره ډیره واضح کړه او پښتنو چې موږ دا جرګه په هر صورت کوو چې په دې باندې زموږ سرونه ولاړ هم سي، بیا هم د ریاست زموږ سرونه واخیستل، زموږ څلور ملګري شهیدان کړل، زموږ ترشل زیات مرګونی ټپیان کړل، خو د ملګرو دا دغه و چې موږ دا جرګه خامخا کوو، موږ پنجابي ریاست په دې مجبور کړي چې جرګه موږ وکړو. کنو دوی خو تر اخري ورځې پورې داسې یو سازشونه کولې، زور استعمالوه تر دې انده پورې چې دوی زموږ غورځنګ ممنوع اعلان کړي، زموږ غورځنګ د تراګرو سپاره کو اعلان کړي او زموږ د ملګري ټول ملګري په شیډول یو کې واچول، چې په هغه مطلب دا چې دوی زموږ هر ملګری چې چیرې ویني یو دوی به نیسي، هر ځای چې وړلې تارچر کوي به د دوی ټول شناخت کارډونو پاسپورټونه به بند وي. داسې یو عمل سره ریاست داسې ناروا ناول سره د ریاست ناروا عمل سره موږ مخامخ شولو. ښکاره خبره د ریاست په دې پیدې چې دا جرګه که وسوله نو دغه کمی فیصلې چې رالی د دې دا توکو درلودله. دلته ځینې خلکو مختلفې اندېښنې ښودلې، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ او په دا سیمه کې چې د پنجابي ریاست کوم ناروا کوم ظلمونه کړي دي، دغه خلکو دا اراده وه چې موږ د دې ریاست سره نور اوسېدل ډېر ګران کار دی، په دې ریاست ظلمونه برداشتول ډېر ګران کار دی، او موږ په دې پیدلو چې په دې پوهېږو چې ریاست اوس هم دې خبرې ته دغه نه دی، هغه اوس موږ پر خصیمه باندې د نوي جنګ تیاریانې روانې کړي دي، د نوي جنګ نوی جنګ کوي. دلته د مختلفو استعماري سامراجي قوتونو زموږ پر سیمه خپل جنګونه کولو کوشش کوي. پنجابي ریاست پنجابي پوجونه همیشه چې دوی واکار کار کم کار کړی دی، د کرایې د پاره ځان حاضر کړی دی، د رینټ لپاره چې موږ حاضر یو، د افغانانو د پښتنو په وژلو کې د استعماري قوتونو برخه سو. نو د دې د ډالرو د مخنیول، د دې د کاروبار چې د پښتنو پر وینو د دې کاروبارو د دې په مخنیولو کې دا جرګه ډېر لوی خندو لیازازي دې ځکه نه غوښته.
بازای سب لیوی خو پر جرګې در جرګې پر برخوالو او تنظیمونکو فشارونه ولبل خو د پاکستان د رسمي چارواکو څرګندونی، مثلا د خبر پښتونخوا اعلی وزیر څو څوري د جرګې ځای ته ورغی، ظاهر نه داسې وشول چې د جرګې د پریکړو د ملاتړ کوي، دا څرګندونی تاسو په څه معنی ګڼئ؟
ګوره دا خو داسې دی چې پښتون دا کمی جرګه چې وسوله کمی عدالت وسو، دا ځینې خلکو خو اول واره داسې زړه نه زړه وو چې دې جرګې ته موږ ځو یا نه ځو، په جرګه کې ډون وکړو یا نه وکړو. چې کله د جرګې وخت رانږدې شو په دې دی پوه شولو چې دا جرګه کې ټول افغان د محکومې خاورې افغان ټول په دې کې ګډون کوي، او دا خبره ډېره سنجیده خاصې ده. نو په دا والا باندې د تحریک انصاف چې کوم ګوند دی پر هغه باندې د پنجاب استعماري ریاست یا د فوجونو لخوا د څو میاشتو یو کریک ډاون روان دی، دوی هم تنګول کیږي، د دوی مشر اوس هم په محبس کې دی، په جیل کې دی، او دا رقم د دوی په ولایت کې چې کوم مشکلات وي دوی ورسره مخامخ دی. دوی کوشش هم وکړي، داسې کوشش وکړي چې د جرګې په مخنیوي کې چې کله هلته زموږ په جرګې باندې حملې وسولې، د چیف سیکرټري او د آی جی پولیس چې دا د ولایت تر دغه لاندې دی، خو کله چې دوی د عملونه وکړي د دې په خلاف چې د ولسي کم غبرګون رالی، دوی دې ته مجبوره کړل چې هم پر شا سي هم د جرګې سره د کومک دپاره رامخته سي. د ظلم چې کوي پولیس چې راوستلې یا حملې چې کولې، دا د ولسي فشار له وجې دي دا کار وکړي.
ډېر مننه. اوریدونکو ته یادونه کوم چې موږ هڅه وکړه په دې جرګه کې د برخوالو د تنظیمونکو یا هم د پی ټی ایم د غورځنګ د مشرانو کوم یو غړی میلمه کړو، خو دوی یا هم په سفر ول جرګې وروسته یا هم بدخوابه و، یا هم په هغو سیمه کې چې جرګه جوړه شوې ده ټلیفوني شبکې او انټرنیټي خدمات ډېر کمزوري دي چې موږ بریالي نسولو د دوی څخه یو څوک راوغواړو. میرمن رالی ولی په دې اړه راته خبرې وکړي چې د جرګې پر مهال شوزو کومې ستونزې شریکې کړې د برخوالو سره؟
ا
زه خپل شخصا د خوند څخه چې پر ګراوند باندې هلته په خیمه کې دغه حاضر وې، د هغو څخه د دوو نفر سره په تماس او په اړیکه کې وم. د هغو عرض او یا د یا دغه و چې ودغه کې و جرګې ته د عمومي د ښځو د مشکلاتو په باب کې دغه لیکلي و، خطونه لیکلي و، او دغه مشر ته د لیک په حیث استولي و چې د هغه البته هر ډاټا چې دغه سوله تقسیم سوله د هغه وروسته بیا دوی خپلو دغه ته خپلو خواهشات ته خپلو هیلې چې درلودلې هغه چې بل نور شکل هم ورکړي، نور یې هم اصلاح کړل، او بیا هلته د هغو سره شریکې کړلې. په مجموع کې د هر خلک چې لا درک شوي دي، د هغه خلکو مندو خوندو او د شهیدانو پاته کورنۍ چې دي، او د هغو ته یو اضافي توجه غوښتې وه. فرضاً د ښځو پر حالت باندې په عموم کې په پښتونخوا کې او د کرښې دواړو خواو کې د دې توجه غوښتې وه. د ښوونځیو د بار وطن کې د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره یې توجه غوښتې وه. او یعنی په مجموع کې هغه موضوعات چې ټوله پښتانه پکې شریک دي، خو د ښځو شدي د خپل اولادو طریقه یا د کورنۍ طریقه سره نور هم سره شریک دي. هغه موضوعات چې هغه څخه اول د امنیتي موضوعات دي، موضوعات و بیا د شهیدانو د کورنۍ سره مخصوص کومک، او د دغه سره د لادرکه خلکو د کورنۍ سره د پاتې کورنۍ سره کومک، او د ښوونځي پرانیستلو موضوع دې
درکړو شریکه کړو. ډیر مننه مالک بازای. په جرګه کې تاسو د مستند فلم یادونه وکړه، دغه مستند فلم او ورسره ځینې ارقام او شمیرې، دا خو داسې یو موضوع ده چې پراخه څېړنه او پلټنه غواړي. په دې لنډه موده کې د هر څه تاسو څنګه تنظیم کړل، د هر څه څنګه تاسو مستند کړل؟
په دې کې داسې دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ له اولې ورځې کله دای په وجود کې راغلی دی، زموږ غوښتنې همداوي چې مخکې خلک پر دې باندې موږ په خام نه کار کړیو، بیا ټارګټ کلینګ وو، پر دې باندې موږ په خام کار کړیو، انفور ډیسپیرنس وو، پر دې باندې موږ په خوړ لښ کار کړیو. او کله چې د دې قانوني عدالت خبره رااله، بیا په دې کې موږ شپږ سو ټیمونه په پښتونخوا وطن کې په ډیر توندی په ډیر صورت باندې ملګرو دا کار وکړي. دا داسې مستند ډاکومنټري دا یا ډیټا دا چې د نظر مثال زه در کوم چې نظر لوی چاودنې سوي دي. په نظر لوی چاودنې کې موږ 15,845 کسان وژل سوي دي. د دې هرې چاودنې کې کم کس وژل شوی دی، دغه چاودنې هلته موږ بقایده رپورټ دغه شوی دی. بیا چې کم کسان وژل شوی دی، دغه نوم، د پلار نوم، چې اوس یې کور چیرې دی، د اوس د وارث څوک دی، د دې نمبر دغه ټوله شته. مثال کم خلک معذورین دي، د دې معذورو چې په کم کم ځایونو کې په کم چاودنې کې دې معذور شوی دی. یعنی دا ټوله ډیټا چې دا د 1500 تیمانز موږ د شپه ورځ د 2-3 میاشتې پر دې باندې کار کوي، او موږ پر دې باندې وتوانې دلو چې بالکل ډیر دقیقه ډیټا مر ټوله کړې ده، او کم ډیټا چې موږ را ټوله کړې ده دا خلکو بقاعده هم د سختونه پرستا، او هم د دې رضایت ته پکې چې بالکل تاسو کولای شئ چې موږ دا ډیټا و جهان ته ورکړي، وې ادارو ته ورکړي، د دې ظلم خلاف تاسو موږ سره کومک وکړي. بلکې په دې کې ځینې وکټیمز چې کوم وو هغه موږ سره ډیر زیات کومک وکړي، موږ د ټیمان سره کومک کړی دی. نو په دې کې موږ 600 ټیمانو کار کړی دی. نو لازم دا یو بهترین ډیټا راغلی دا چې کله وخت رالی غورځنګ او جرګې فیصله وکړه، دا به ان شاء الله نړیوالو ادارو سره هم موږ شیر کو، د صافیانو سره به هم شیر کو. پر دې باندې په کار دی چې موږ راتلونکي کې ډېر داسې یو منظمه کار وکړو. د جهان ټول بشري حقوقو سازمانونه دي، یا د جنگي جرایم چې کوم عدالت دی، په دې کې یونایټډ نیشن، یورپي پارلمنت، و دې ټولو ته موږ د دغه پښتون نسل کشي یا زموږ د بربادۍ، زموږ د اقتصاد د خرابولو په والا باندې پنجابي ریاست کوم ظلمونه کړي دي، دا بالکل
یو ویریفاید دغه ده ډیټا ده موږ سره عمر به دا ټول خلک ته خدای کو ورور کو او پر دې باندې به ان شاء الله منظم کار پر مخ وړي.
ډیر مننه میرمن ژلی ولی. دا چې د پښتنو د ملي عدالت جرګې له قبایلي سیمو د دوه میاشتو په موده کې د پوځ وسلولو ډلو د ایستلو غوښتنه وکړه، دا پر افغانستان واکمنو طالبانو ته ستاسو په نظر څه پیغام ورکوي؟
زه فکر کوم چې دا ډېر اساسي موضوع ده. د بار وطن د چارواکو توجه به حتما چل کړي وي او غوړي به فکر کوم چې دا موضوع باندې ډېر جدي فکر کوي، په دې خاطر چې دا منطقه بیرته هغه رقم د غسي چې د پوز د راته خالصي د پوسټو څخه بیا به نو دلته د مسؤلیت منطقه به د خپل منطقه د خلکو په لاس کې. فکر کوم چې د بار وطن چارواکي ودا ته لاس سل په سل کې نه دي نه پوهېږي چې دا شرایط کې به دوی بیا څه شي کوي، څه رقم دغه به وضعیت وي. نو دا چې ودی ته کومه دغه رسوي کومه نقطه رسوي د ډېر حساسه نقطه ده. فکر کوم چې دوی ډېر ورته دغه دې خپل تیاری به ونیسي، خو تر اوسه پورې دوی دغه نه کړي. په مجموع کې دا اکچوال عمل نه دي شولې د دغه ګه د پېښلو په باب صرف در پرونه پورې درې څلور چارواکو د طالبانو د دولت چې عبدالسلام زیف یو د غوڅ خو د جرګې څخه ملاتړ او د جرګې د پېښلو څخه هرکلی دغه کړی دی ویلی دی.
شغله بازای د جرګې له ترتیباتو نیولې د جرګې تر جوړېدو پورې د ځوانانو ترمنځ هم تړونه و، هم سندره وی، هم لوی سکرینونه و چې هلته د ځایي خلکو غمیزي بیان کېدلې. دغه هرڅه څړېول یو تصویر دنیا ته وړاندې کړ.
بالکل، دا چې کله د پښتون غورین غورزان مشر منظور احمد پښتن د ډېر په خواسه همدا خبره کوله چې پښتنو تاسو په احتیاط سي، تاسو په اتفاق سي، تی ماته تنظیم راکړي، احتیاط او اتفاق راکړي، بیا موږ په دشمن په چل ډېر خپې یوګو. بیا چې کله د ګلمن شهید په شهادت باندې د جرګې یا د کامی عدالت خبره وسوله، پر دې کې د تنظیم ملګرو یا د غورزنګ ملګرو ډېر په همت په مړانه دغه کارونه په ډېر خوشحالۍ باندې په داسې یو طرز باندې پر مخ بیولې، لکه غزات ته چې زی زموږ تاریخونه تاسو وایي وګورئ چې کله هم موږ غزات ته تلو یا بدغه ته تلو په ډولونو پراتړونو بتلو، په سندرو بتلو، ماسي سندرې به وي، ترانې به وي. نو د کام غوښتنو، د کام د حق غوښتنې د پلار کې د غورزنګ ملګري چې په کومه ولوله په جوش باندې دغه کارونه کولې، موږ وجهان ته هم دا تاثر ورکوو، موږ هر سیاسي کارکون ته هم دا تاثر ورکوو چې ته پر صحیح لاره منظم تګ وکړه، ته به خپل هدف ته خامخا رسېږې. موږ دغه هدف ته که خدای کړي چې کومه جرګې سره موږ ته وکوات وله داسې فیصلې رالی، اوس دا فیصلو عملي کول د جرګې دپاره چې جرګه کم اتیا کسیزه کمیټي ټاکلې ده هغه دپاره موږ به انشاءالله د دې سره بالکل د یو عسکر په شان غورزنګ ولاړ وي، د غورزنګ ټول تنظیمي سټرکچر به د دې په حضور کې ولاړ وي چې کومه فیصله په کوم ځای کې څه مشکل راتله، که خدای کولو موږ به د هغه د عملي کولو په حواله باندې مکمل خپل وستوان لګو. او په دې باندې موږ واقعي هم ډیر زیات خوشاله یو د جرګې په پیسلو باندې. لر بر افغان ملت ته مبارکي وایو او دا هله ورسره سرګندو چې دی د جرګې په کمی پیسلې دی د دې په عمل کولو کې چې هر ځای د موږ سره کومک وکړي.
ډیر مننه میرمن ولی. جرګې خپل مخالفان هم درلودل، ځینو دا جرګه بې ګټې بللې ده، چا بیا د جرګې د جوړولو پر څرنګوالي انتقادونه کړي دي. ستاسو نظر څه دی؟
البته دا ډېر یو نورماله پدیده ده چې وخت چې دوه نیو غټ قدم اخیستل کېږي چې دا په تاریخ کې تقریبا په دغه شکل دغه شرایطو لاندې د فکر کوم چې په تاریخ کې اولین جرګه وه چې په دغه شکل جوړ شول، تر دوه نیو محدودیتو لاندې، تر دوه نیو تهدید لاندې چې د استابلیشمنت د خوا څخه دوی ته څومره تهدید متوجه وو. پر هغه سربېره منظور احمد پښتین ودغه ټولو تهدیداتو لکه غار غونډې ودرېدي او دغه جرګه یې په دغه شکل عملی کړل دا چې دوته به مخالفین و البته باور مو وسه چې ډیر ژمن ملګری زموږ د جرګې تر دوهمې ورځې پورې دغه مطمئنه و چې آیا دا جرګه به مخته ولاړ شي آیا دا په فیصله وکولای شي آیا دا به سره کم دغه به حالات وي نو د دوه نه معلومه حالات البته چې دا ټول د هغه امنیت خرابې څه چې موږ کلونه کلونه لسیزي ژوند په شکل نه دا هغه سمره ده او دا چې بل اخره د مشه په خانوال بیا چوندل یو دې بنسټیز ملي غورځنګ دی د ټول کارون او ټول فیصلې ټول شان پر ملي منافع پر ملي ګټو باندې ولاړ دي بل اخره او په ډېر منچا او په ډېر ځلوري او په ډېر بهادوري وخپل تصمیم ته ودرېدل چې وخت چې موږ مشر ولیدې چې په دوغه نه سل په سلو کې په بهادوري ورته ولاړ دي نو ټول غورځنګ او ټول ملت د دوه شاته لکه لکه سپار ودرې دي او دا په راتلونکي کې فکر کوم چې دغه جرګې پر تاثیرات باندې و نور هم اضافه کې دا چې مخالفین و د ډېر اډیو ممال فجیده ده زه فکر کوم چې په اوس حالت کې به ټول مخالفین راضي شي وي
ډېر مننه
مثبت قدم
مننه 25 دقیقې بحث مول آزادی رادیو واورید په دې بحث کې ملمنه و جلی ولی په هالند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه غړي د غرض مالک بازی اروپا کې د پښتون ژغورنې